د لوبو له میدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغه د ازادي رادیو درنور دونکو بختيار ساحل مودلو بل میدان ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د چمپیونز ټرافي لپاره د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې د کرکټ سارونکو بیلابیل سرګندونه کړې دي. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافي لپاره د افغانستان له اعلان شوی لوبډلې هرکلی کړی دی. یو شمېر خزینه فعالانو په نړیواله کچه د افغان کرکټ د بقا لپاره کمپاین پیل کړی دی. په برتانیا کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې د ملاتړ په موخه غونډې او لاریونونه هم پلان شوي دي. تر دې دمه د اتلانو جام لپاره له پاکستان او هندوستان پرته شپږ ګډون کوونکو هیوادونو خپلې لوبډلې اعلان کړې دي. او د خبرونه په وروستۍ برخه کې به د اتلانو جام په اعلان شوي لوبډلې د کرکټ له شنونکي احمد فرهاد فدایي سره مرکه هم درته خبرو کړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلی د کرکټ اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان لوبډلې اعلان کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 12مه نیټه خپل 15 کسیزه لوبډلې اعلان کړې ده. کرکټ بورډ ویلي دي چې د اتلانو جام سیالۍ به د راتلونکي فبروري میاشتې په 12مه نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیل شي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی بیا هم د افغانستان د 500 سیالیو لوبډل مشر دی. او د لوبډلې په ترکیب کې ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، اکرام علي خیل، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، علام محمد غزنفر، نور احمد، فضل حق فاروقی، فرید ملک او نوید زدران شامل دي. د غراز درویش رشتولی، ننګیالی خروټه او بلال سمیع د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د اړوندو ډاکټرانو له لوري ورته د ابراهیم زدران د بشپړې رغېدا ډاډ ورکړل شوی، خو مجیب الرحمان ته بیا تر دې دمه د ورځنیو سیالیو د ترسره کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د اتلانو جام په سیالیو کې ګډون کوي. افغان لوبډله به په خپل ګروپ کې له سویلي افریقا، استرالیا او انګلستان سره سیالۍ ترسره کړي، چې لومړۍ لوبه به د فبروري په 21مه نیټه د کراچۍ په ښار کې له سویلي افریقا، دویمه به د فبروري په 26مه نیټه د لاهور په ښار کې له انګلستان، او وروستۍ به د همدې میاشتې په 23مه نیټه بیا هم په لاهور کې له استرالیا سره وي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د برتانیا د پارلمان ګڼ شمېر غړي وو او د سویلي افریقا د سپورت وزیر له خپلو کرکټ ادارو غوښتي وو چې افغانستان کې له ښځو سره د همدردۍ په پار دی د اتلانو په لیګ کې له افغانستان سره له سیالیو بایکاټ وکړي، خو د یادو هیوادونو بورډونو دا غوښتنې رد کړې دي. د ورید چې د اتلانو جام په الف ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او بنگلاديش یوځای شوي دي، چې د هندوستان ټولې سیالۍ به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره کیږي. په دې تړاو درته د کرکټ پخوانی لوبغاړي باطن شاب درمزي څرګندونه خبرو.
تاسو ګورئ په سکواډ ماشاءالله بهترین سکواډ اعلان شوی ده، خو ځینې ځایونو کې ما په نظر باندې باید چینجز وو او ځینې الکان ته باید وخت ورکړل شو ورکول شوی وو. مخکې د دې چې د سپورت په اړه باندې کمپلیټ وغږیږو، غو غوښتل مې چې د مجید په اړه باندې یو دوه خبرې وکړم. مجید زدران رښتیا هم د افغانستان کرکټ ته ډېر خدمات دي، بهترین بولر ده. په هر وخت کې چې افغانستان لپاره کروشل حالات دي، مجیب راغلی او خپل کنټریبیوشن ایسته پکې اسپیشلی په نوی بال باندې ډېر زیات ښه ده. خو د هغه انجری داسې ده چې هغه ډېر وخت نه لګیا، ډېر وخت نه ډومیسټک کرکټ نه ده کړی، انټرنیشنل کرکټ کې نه و. د دې تر څنګ په لیگ کرکټ کې هم نه و، او بیا که دا لیگ ته اوس کم بیک ان کړی ده نو تازه تازه د څلور اورو کرکټ یا ٹی ٹین ته راغلی ده او یا ٹی ٹوینٹی ته کرکټ ته راغلی ده. نو هلته هم سړی نه سي معلومولی چې دا لږ پوره جوړ ده، ایته به فنګر بیا به مشکل جوړیږي که نه جوړیږي. په هر صورت په دې هیله چې مجیب کرو جوړ شي او بیا ټیم ته کم بیک وکړي. په دغه سپاٹ کې د میاں په نظر باندې درویش رسودی ضرورت هم و. مونږ او تاسو او ډېر ملګري په دې باندې اکثر غږیږي او په دې باندې خبرې هم کوو. درویش لوګ ډېر مونږ په میډل کې تیار کړی ده، واغ الګ نه استفاده کول پکار دي. بالخصوص په دغه سې وکټو باندې چې تقریبا دا په بیټنګ ٹرے کې دي، ما په نظر باندې دا وکټ دي، نو داسې هغه الګ پاور هیټنګ لري، سنگل ټو کولای شي. نو نسبت ډېر الکانو ته مونږ چې لندې په ډومیسټک کې دي یا په پاس لیول باندې څوک په میډل کې لوبیږي، ما په نظر باندې درویش خا پر خا چانس او خو آپشن او باید موږ ته استفاده وکړو. یو بل نفر ماته چې ما په نظر باندې ښکاري چې هغه باید په دې ټیم کې وي، هغه ما په نظر باندې کریم جنت. او کریم جنت ته ډېرې مرګري یا ډېر خلک چې دي کریم جنت مینوال نه دي، خو هغه حالت کې دومره ابیلیټی سره تاسو یقین وکړئ چې هغه پراپر یو پلیئر ده.
د خبرورې په وروستۍ برخه کې به د لوبډلې د جوړښت په تړاو درته ځانګړې مرکه هم نشر کړو.
تیاد اورانای
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ ان څه خره خره چر څه خدمه شیشې ته خدمه
د ځان نم چې وړي کې کمزور امي هغه مسنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چر اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د افغان کرکټ په موضوع تمکیږو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په اړه د رامنځته شویو لانجمنو بحثونو سربیره د کرکټ نړیوال شورا په اتلانو جام کې د افغان ټیم حضور تاریخي یاد کړی. نړیوال شورا د یک شنبې په ورځ د اتلانو جام لپاره د افغانستان د 15 کسیز سکواډ نوملړ یادونه کړې ده. په دې وروستیو کې د برطانیا د پارلمان د لسګونو غړیو لخوا د افغانستان له ملي ټیم سره د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول چې له دې کمپاینونو یوه ډله افغان ښځو هم ملاتړ کړی دی. اخوا بیا یوه بله ډله افغان فعالانو ښځو د کرکټ له ملي ټیم ملاتړ ښوولی او ویلي دي چې افغان لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
د کرکټ د نړیوال شورا په اعلامیه کې راغلی چې د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د افغانستان ټیم ته تر زیاتې مودې وروسته د پیلیس توپوهونکو ابراهیم زدران بیا راستنیدل د سر د څلورو توپوهونکو جوړې لا پسې غښتلې کوي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي افغان ټیم داسې وخت اتلانو جام کې لوبیږي چې 2023 کال نړیوال جام او ورپسې 2024 کال نړیوال شلوري جام کې ډیر ښه لوبیدل او ان تر نیمه پای لوبي ورسېدل. تر څنګ په بالینګ کې د پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او فضل حق فاروق یادونه هم شوي. د کرکټ نړیوال شورا داسې وخت د اتلانو په جام کې د افغان ټیم لمړنۍ حضور تاریخي بللې او د نوملړ د قوت په برخه ټینګار کړی چې تر دې مخکې په اتلانو جام کې افغان ټیم سره د بریتانیا او جنوبی افریقا د ټیمونو د لوبو د لغوه کېدو لپاره کمپاینونه وشول. په دې لړ کې د بریتانیا یو 32 سیاستوالو او د پارلمان استازو د انګلستان د کرکټ بورډ غوښتي چې راتلونکي فبروري د چمپیونز ټرافي په سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره کیږي له افغانستان سره لوبو ونه کړي. تر څنګ د کرکټ د ټیم یو شمېر منتقدینو او د حقونو فعالانو د افغان ټیم د بایکاټ له خوځښتونو ملاتړ ښولی او ویلي دي چې د ټیم غړو په کافي اندازه د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره غږ نه دی پورته کړی. فوزیه کوفي چې پخوا د افغانستان د پارلمان غړې وه او له طالبانو سره یې د سولې په څو دورو خبرو کې هم برخه اخیستې، څو ورځې د مخه په ایکس پاڼه باندې ادعا کړې چې د کرکټ ټیم له طالبانو سره د خپلو نږدې او د دې په خبره دوستانه اړیکو ته په کتو کولای شوی د ښځو او نجونو په ګټه کار وکړي، خو د دې په خبره نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې په وار وارې د خلکو احساسات جریحه دار کړل. د افغان فلم پخوانی مشر سهرا کریمی هم له ازادي روډ سره په خبرو کې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ لپاره پریکړې د ملاتړ ځینې دلایل دا یاد کړل.
ټیم کرکټ افغانستان باید در این برهه مهم تاریخی افغانستان کې مرده. افغانستان د کرکټ ټیم باید د تاریخ په دې حساس پړاو کې چیز موږ خلک د طالبانو د ظلم او ستم تر حاکمیت لاندې له یو عزتمند ژوند به برخه دي او په تیره خځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي، باید له طالبانو سره هم دسترخانی او همغږي نه وي. باید په اصل کې د افغان ښځو او د افغانستان د ازادۍ لپاره غږ پورته کړي،
خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
بلې خو بیا د شاوخوا ډیر شو افغان خزینه فعالانو او سیاستوالو یوې ډلې د کرکټ نړیوال شورا، د بریتانیا پارلمان او د نړۍ کرکټ بورډونو او یو شمېر ادارو ته د یو لیک پاستولو د افغان ملي ټیم د بایکاټ په اړه مخالفت ښوولی دی. دا ډله چې پراس کې د پوهنتون استاد او د بشري حقونو فعاله شبنم صالحي، د پارلمان پخوانی غړی او فعاله شکریه بارکزی، سپوږمۍ اکبرزی او ځینې نورې دي، ټینګار لري چې د کرکټ ملي لوبغاړي د طالبانو د ظالمانه سیاستونو مسؤلین نه دي. د بشري حقونو فعال حنیفه ګیروال د ملي ټیم په ملاتړ د استول شوي لیک پر سر په یو بحث کې ویلي چې د کرکټ د ملي ټیم د بایکاټ د هڅو پر ځای باید د نجونو د ټیم او د ښځو د ملاتړ لپاره هڅې متمرکز شي.
په دې لیک کې ټول مهم ټکي چې موږ هغې باندې تمرکز کړی و همدا چې متوازی کړو چې دا ډله د افغانستان ملي لوبډله ده او دوی د جمهوریت د بیرغ لاندې لوبیږي. د جمهوریت ملي سوري د دوی په ټولو لوبو کې کلیکیږي او دا اصلا په دې معنا نه ده چې دوی راځي حالت دي طالبانو د بیرغ لاندې لوبه کوي.
د انګلستان او جنوبي افریقا کرکټ بورډونو په جلا اعلامیو کې لاوان ټیم سره د لوبې د لغوه کېدو غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه پریکړه د نړیوالې شورا ده. د کرکټ نړیوالې شورا مطبوعاتي ډلې بیا ځینو رسنیو ته ویلي چې دا شورا افغان لوبغاړو ته د هغه څه له کبله سزا نه ورکوي چې مسؤلې نه دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په چمپیونز ټرافي اتلانو جام کې چې پاکستان یې کوربه ده د فبروري په 1 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره ولوبېږي. دویمه لوبه یې په لاهور کې د فبروري په 6 له انګلستان سره ده او درېمه لوبه بیا لاهور کې له استرالیا سره د فبروري په 8 پلان شوی.
بل لورته لسګونه افغان خزینه فعالانو د کرکټ نړیوال شورا او ځینې نورو بنسټونو ته د یو لیک په استولو له هغوی غوښتي چې د افغانستان د ملي ټیم له بایکاټ لاس واخلي. د دې ډلې یوې مسؤلې او د بشري حقونو فعال شبنم صالحي ازادي رادیو ته ویلي دي چې د نارینه او د ملي ټیم د بایکاټ پر ځای باید د نجونو د ټیم د رامنځته کېدو او د ښځو د حقوقو د ملاتړ لپاره په کارنده تګلارو غور او کار وشي. صفی الله ستانگزی له اغلی صالحي سره مرکه کړې او په سر کې د لیک د محتوا او هدف په اړه پوښتنه کړې ده.
زموږ د کمپاین موخه دا ده چې د افغانستان د ښځو غږ تر نړیوال ورسو او وایي چې د افغانستان ښځې پر انتقام باور نه لري او په دې باور نه دي چې ښځې د کور دننه د افغانستان په کور دننه نه شي کولای ورزشي فعالیتونه کې باید نارینه ونه کړي. یعنی موږ پر انتقام باور نه لرو بلکې د مسلې پر حل باندې ډېر زیات باور لرو او تر دې وړاندې هغه غږ چې پر سوی د افغانستان د میرمنو پر استازولۍ پر سوی موږ له خطره غږ پورته کړو چې وکولای شي دا د افغانستان د میرمنو غږ نه ده او د افغانستان میرمنې پر انتقامي کړنو باندې باور نه لري.
اغلی صالحي د ملي ټیم د بایکاټ په اړه باندې چې کوم غوښتونکي دي یا منتقدین دي دوی خپل خپل دلایل لري. لا غیر دلیل دا چې ملي ټیم د دوی خبره د طالبانو د پروپاګاند وسیله ګرځېدلې او غړي په کافي اندازه د ښځو لپاره غږ نه پورته کوي.
د جندر اپارټایټ او د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو ترمنځ هیڅ ډول منطقي اړیکه نشته. که تاسو ورته وګورئ آیا دوی د دې پالیسیانو مسؤول وو؟ د اجرا کوونکي وو؟ د نظارت کوونکي وو؟ هیڅ ډول تاسو نه ګورئ دلته دغه نوي اړیکه نشته. او بل اړخه که ورته وګورئ بیا په بیا بیا ملي لوبغاړو د دغه ټولو پالیسۍ په وړاندې خپل غږ پورته کړی دی او په سوشل میډیا په خواله رسنیو کې تاسو بیا بیا د دوی پوسټونه کتلی دي. نو څه ډول او له بل اړخه که موږ دا اوس تصور کوو چې دغه د افغانستان ملي لوبډله بایکاټ شوه د ښځو وضعیت څه دا څه مرسته کولی شي؟ هیڅ ډول مرسته نه شوی کولی. برعکس دا به د دې باعث شي هغه ځوان قشر چې د سروېګانو په اساس 80% یې تر 40 ټیټ دی او حدودا 80% یې تر 40 کاله ټیټ دی او له ټولو امکاناتو نه بے برخې دي. نه صحیح تحصیل ته لاسرسی، کار حق نه لري، نړیوالو هیوادونو ټول ویزې پر بندي کړې دي او په یو ډول په سرخلاصې زندان کې اوسي. یوازنۍ هیله چې هغه راتلونکي ته لري او هغه دا ده چې دوی وکولی شي لوبه وکړي او د نړیوال سټیج ته ولاړ شي. هغه موږ له دې نه اخلو. د احصایو په اساس حدودا 1.5 میلیونه ځوانان د اوس په کور دننه په دغه کې په اکاډمیانو کې په رسمي ډول کرکټ کې هغه څونه کسان چې هغه په غیر رسمي ډول کې د غوښمیر نه نسته. موږ د 1.5 میلیون کسان دغه هیله چې دی کولای شي خپل هیواد په نړیواله سطح باندې دغه په فیصله استازولي وکړي او دغه راتلونکي ته یوه هیله داخله هم ترېخو او وایي چې دا کسان د ټول باید دا راتلونکي ته هیله لاس ورکړي. موږ د افغانستان له ځوان نسل سره څه کوو؟ وخت چې موږ یو څه غواړو او دغه کړنو سره تړانه یې فکر نه کوم چې د کوم منطقي تړاو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
همدارنګا برتانیا میشتي افغانان غواړي د افغان کرکټ د ملاتړ په تړاو د یاد هیواد د پارلمان مخې ته لارینونه هم وکړي او د ځینو غونډو تابعیت هم کړي ده. د یاد لارینونو او غونډو د تنظیمونکو لړډلې بشیر غروال ازادي رادیو ته داسې ویل دي.
دلته په برتانیا کې میشتو افغانانو سبا د 5 شنبې په ورځ 4 جنوري د 14:00 سره سمون خوري. د برتانیا د پارلمان مخې ته د یوې اعتراض غونډې تابعیت نیولې ده. د اعتراض غونډې موخه دا ده چې د پارلمان غړو ته د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غږ ورسوي او د دوی د هغه کړنې یا لیک بغندنه وکړي چې د انګلینډ کرکټ بورډ او نورو نړیوالو ادارو ته لیږلې وو چې د افغانستان څخه د سیالیو انکار وکړي او یا په لویه کې د افغانستان په کرکټ بورډ بندیز ولګیږي. موږ د دوی د دغې دریز د غندنې تر څنګ دوی ته یو لیک هم استو، یو لیک هم ورته وسپارو چې په هغې کې مو د دغه موضوع په اړه باندې د حقایقو پر بنیاد دوی ته وضاحت وړاندې کړی دی. هیله او توقع مو ورځنی ده چې خپل دغه دریز باندې بیا کتنه وکړي او د انګلینډ د کرکټ بورډ نه یې بیرته واخلي، دغه د نجونو د تعلیم تر څنګ د افغانستان د کرکټ لوبډلې هم ملاتړ وکړي. د دې ورهاخوا مو نورو نړیوالو ادرسونو ته چې د کرکټ د نړیوالو شورا تر څنګ د آسټرالیا کرکټ بورډ او سویلي افریقا کرکټ بورډ، هغوی ته مو په مستقیم ډول باندې لیکونه او برېښنا لیکونه استولي دي. هغه وکیلان چې د دې لیک مشري تر غاړې ده، هغوی سره په مستقیم ډول په تماس کې شوي وو تر څو دوی ته معلومات ورکوو او په دغه خپله پرېکړه له سره غور وکړي. درې تر څنګ مو په خواله رسنیو باندې هم ګڼ کمپاینونه پیل کړي وو تر څو هغه خلک چې د دغې غوښتنې ملاتړ یې کړی دی او یا بورډ او یا د پارلمان غړو ته لیکونه استولي وو، هغوی ته مو پوهاوی ورکړو چې د کرکټ په بندیز باندې د نجونو په تعلیم کوم مثبت تاثیر نه کیږي او موږ باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې تر څنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ملاتړ او د لوبډلې ملاتړ هم وکړو.
ورزش مو ل احتیاط لري ساتي.
بیا هم د چمپیونز ټرافی په خبرونو کې درته دا خبر لرو چې د سویلي افریقا او استرالیا کرکټ ادارو هم خپل لوبډلې اعلان کړي. یا دې دواړه لوبډلې په بی ګروپ کې له افغانستان سره سیالي لري. د تلانو جام لپاره تر دې دمه شپږو ګډون کوونکو هیوادونو خپل لوبډلې اعلان کړي دي، خو کوربه پاکستان او هندوستان لا لوبډلې نه دي اعلان کړي. د استرالیا په اعلان شوي لوبډله کې پاټ کمنس لوبډل مشر دی او په لوبډله کې الکس کیری، نتن ایلز، ایرون هارډي، جوش هازلیوډ، ٹریویس هیٹ، جش انگلیس، مارنس لبشاین، میچل مارش، گلین میکسویل، ماتیو شارٹ، سٹیو سمیت، میچل سٹاک، مارکس سٹائنس او ادم زمپا شامل دي. او د سویلي افریقا په لوبډله کې بیا ټیم بابوما د دوی لوبډل مشر دی او د لوبډلې نور غړي روسن والټر دوسن، ایڈن مارکرم، هنری کلاسن، ڈیوڈ ملر، وان مولڈر، مارکو ینسن، کگی سوراباڈا، کشو مہاراج، لونگی انگیدی، تبریز شمسی، ٹریسٹن سٹپ، ریان ریکلٹن او اندروک نارکیا دی. همدارنګه تر دې دمه پر افغانستان سربیره د انگلستان، نیوزیلینڈ او بنگلادیش کرکټ ادارو هم خپل لوبډلې اعلان کړي دي. لکرکټ ټور زو د فوټسال سیالیو ته مهران غلامی په نړیواله کچه د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومان شوی دی. د فوټسال د پلانټ ویب سایټ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 14مه نیټه په تیر 2024 زیږدیز کال د فوټسال د غوره لوبغاړي جایزې ته د نوماندو لوبغاړو نوم لړ خپور کړی دی چې افغان لوبغاړی مهران غلامی هم پکې شامل دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د په لومړي ځل په 2024 زیږدیز کال د فوټسال په نړیواله کچه په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې ترسره شوی وو ګډون کړی وو او په یادو سیالیو کې مهران غلامی ښې لوبې کړې وې. 18 کلن غلامی له خپلې لوبډلې سره په 2023 زیږدیز کال کې د فوټسال نړیوال جام د لارموندنې پړاو په سیالیو کې هم ګډون درلود چې نړیوال جام ته لار پیدا کړه. همدارنګه په 2023 زیږدیز کال د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې 5م مقام ګټلی وو. که څه هم ښاغلی غلامی د تیر فوټسال په نړیوال جام کې یوازې یو ګول وهلی وو، خو هغه لومړنی افغان دی چې د فوټسال مخکښ جائزې ته نوماند دی. د کرکټ له سوداګریزو سیالیو د افغانستان د کرکټ اکثره لوبغاړي اوس مهال په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو بوخت دي. دغه سوداګریز لیګونه د بنگلاديش، سویلي افریقا او عربي متحده اماراتو اړوند دي. د بنگلاديش سوداګریز لیګ چې د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 16مه نیټه پیل شوی، د راتلونکي فبروري تر 8مه نیټې به دوام لري. په یاد لیک کې امیر حمزه اوتک، فرمان الله ساپه، محمد نبی، سمیع الله شینوار، درویش رسولي، زبید اکبری او څو نور افغان لوبغاړي له بیلابیلو لوبډلو سره لوبیږي. دغه راز د سویلي افریقا سوداګریز لیګ چې د اس ای شلوریزه لیګ په نوم یادیږي، د جنوري په 9مه نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی او د فبروري تر 8مه نیټې به دوام لري. په دې لیګ کې مخکښ افغان لوبغاړی راشد خان بیا د مای کیپ ټاون لوبډلې لوبډل مشر دی، ورسره دوه نور افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوبیږي. همدارنګه مجیب رحمان د پارل رایلز، رحمان الله ګربز د پریټوریا کپیټل، نور احمد او نوید الحق بیا د ډربن سپر جاینټ په لوبډله کې شامل شوي دي. د عربي متحده اماراتو اړوند نړیوال شلوریز لیګ سیالۍ بیا د روانې جنوري میاشتې په 9مه نیټه د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوي دي چې د راتلونکي فبروري تر 9مه نیټې غځیږي. په دې لیګ کې هم د افغانستان د ملي او کورنیو لوبغاړو ډلګۍ په لوبو بوخته ده چې بېلابېلو لوبډلو پیرلې دي. دغه لیگ چې د انټرنیشنل شلوریز لیگ په نوم له تیرو دریو کلونو راهیسې ترسره کیږي، د افغان لوبغاړو له ډلې نجیب الله زدران، ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف، ظاهر خان، ابراهیم زدران، فرید ملک، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، وقار سلام خیل، کریم جنت او وحید زدران بیلابیلو لوبډلو انتخاب کړی دی. دا ولیدا چې د جنوري په 14 نیټه د پاکستان سوپر لیگ راتلونکي پړاو ته هم د لوبغاړو د اخیستلو مراسم ترسره شول، چې یوازې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی د کراچۍ او نجیب الله زدران د پېښور زلمو له لوري واخیستل شول.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د فوټبال له ډګره هم درته یو خبر لرو. د بارسلونا لوبډلې د هسپانیا سوپر کپ په پایلوبه کې د ریال ماډرید لوبډلې ته سخت ماته ورکړې ده. دغه سیالي چې د جنوري په 12 نیټه د سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شوه، د بارسلونا لوبډلې 15 او د ریال ماډرید لوبډلې 2 ګولونه وهل. دا 15 ځل دی چې د بارسلونا لوبډله د هسپانیا سوپر کپ سیالیو پایلوبه ګټي او ریال ماډرید بیا یوازې 14 ځلې دغه سیالي ګټلې دي. د ورده چې د یادو کلبونو په ترکیب کې د فوټبال ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي لوبېږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وس د ځانګړې مرکې په دې برخه کې درته په چمپیونز ټرافی کې د افغانستان د اعلان شوی لوبډلې په ترکیب د لوبل مبصر احمد فرهاد فدایي سره غږېدلی وو. نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب، یو اربیا خبرونه ته ستړی مشي، د چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې څنګه ارزوي؟
بالکل، زه فکر کوم چې دی چمپیونز ټرافی لپاره د افغانستان د اعلان شوی لوبډله ماشاءالله ډېره مناسبه ښکاري. فدایي صاحب، تقریبا ټولو برخو ته مو په کې پاملرنه شوې ده او لومړي ځل لپاره به داسې فکر کوم چې موږ سپیشلیسټ بیټسمنان په کې ماشاءالله ښه ډېره اخیستي دي. نو د ابراهیم زدران بیرته راتګ، د صدیق الله تعالی اخیستل او بیا په میډل آرډر کې د احمد شاه او د حشمت الله شهیدي په ټوله کې، نو د بیټنګ له اړخه ماشاءالله ښه پیاوړی لوبډله ښکاري. بیا هلته کې چېرته وګورئ آلراؤنډرانه ماشاءالله د حضمت الله عمرزي او د ګلبدین او د نبی او د راشد پښتون کې هغه برخه هم مکمله ښکاري. بیا په خپله د راشد شتون او ورسره د محمد نبی شتون په دې چمپیونز ټرافی کې، او بیا ورسره کوم فارم کې چې فضل حق فاروقي ده ورسره د فرید ملک اخیستل په سکواډ کې یا ایران سوی لوبډله کې، نو په ټوله کې یعنی هغه ځانګړی توازن ورته پکې، او بل په تیز بانینګ کې نوید زدران باندې باور سوی ده. په تیز وسې هغه ماشاءالله پیس لري، پیس چټکه توپ چونه کوي، او بیا دی موجب زدران په ځای باندې دی علامه غزن فرح خسل. نو په ټوله کې چې تاسو ته وګورئ د هر ډپارټمنټ د هغه څوک وګورئ که توپ هنه ګورئ که توپ چونه ګورئ او که بیا ټول چاري ګورئ، نو هر برخه کې څوک وګورئ ماشاءالله بالکل مناسب لوبډله خسل شوی.
هغه لوبډله چې په 500 نړیوال جام کې سیالي وکړي تر ډیره هماغه لوبغاړي غوره شوی دي، خو د وین الحق، مجیب الرحمن او ریاض حسن نشته، او پر ځای یې صدیق الله تل، علامه محمد غزن فر او نوید زدران غوره شوی دي. دا بدلونه کول شي دا ځین سم
دی بدلونو په تړاو باندې کچې تاسو وګورئ ریاض حسن او د صدیق الله تعالی پر طرف وو. صدیق الله تعالی ډیر یو غټ د غټ پرفارمنس په اساس باندې راوخته شو، او هغه د ایمرجنګ ایشیا کپ سیالۍ یو اتل ولي ګټلو د افغانستان لپاره، او په خپل مټ باندې اکثر لوبې ورته وګټلې، او همداراز کله چې زیمبابوې مقابل کې په وزن سیالۍ کې غته فرصت ورکړې شو سلیز وکړله، نو هغه هغه مینټل ټفنس وښود، او بل رایټ هینډ لفټ هینډ کامبینیشن هغه سره برابرې. نو دغه موضوعاتو په تړاو باندې ویلی شو چې اشاره دې ته وکړو چې چیستی قلعتل ځان لپاره دا جای انتخاب کړ. بل په فیلډنګ کې هم د خپل وړتیا وښودله، په سلپ فیلډنګ کې دی د افغانستان یو پیاوړی فیلډر، په ټوله کې په ډګر ساتنه کې دی ډېر کله، په سلپ فیلډنګ کې دی بیخي پیاوړی. نو شاید دغه موضوعات ته په کتلو سره دی غوره سوی. نوین خو د یو ورځنۍ سیالۍ نه مخکښه کړې ده، او دغه په ځای باندې نوید زدران راتګ فکر کوم چې نوید زدران ښه ده، پیس لري او هوښیار لوبغاړی ده، او بل ډېره ښه سټمینا لري. نو او ټولو نه ښه خصوصیت دا ده چې د مسرانو خبره اوري او په هغه باندې عمل کوي. نو زه فکر کوم چې انشاءالله نوید زدران به هم خپل راتګ جستیفای کریسی او او بخیز دیگه که سوار کیا وستر او دی علامه غزن فر او دی مجیب زدن فتراو بانو که مجیب تو سا پوری 100% نده تیرو لوب لڑایو که سی که ما خوچی سر خبری که ولی اوگوی برس تو سا غسل فی سر فت نده نو دیلو پارا سی غسل فی سر فت نده علامه غزن فر او سا سر ده که چرده بیا پرتلا که دل نو مجیب زدن تو علامه غزن فر بانده برتری زکا خلی سی غلی رو تجربه لدی او دیگه ویریشنز ریت کور هم دیر آسانه ندی بیخی آسانه ندی دیگه ویریشنز ریت کور نو او بل بیٹنگ که هم دی علامت غزنفر ندی اغا بیٹنگ پیاوڑه ده یعنی اغا دیت که سراسی اگر چلوش پگیزی در تواره چیه دیسی نیسی غزنفر نیسی کواره خو دی غزنفر پر طلب یا مجیب زندران که دی برخه که کواره ده نو که چیر تا مجیب زندران فیت وی نو بیا خو خام اخا دوی دوارو در منزه پایدیا و انتخابه دلی اغا بخام اخا مجیب زندران وی خوصو فکر کم سی دی اغا دی سل فیسا دا فیت نو سی دل واجه نا دا دا سی غزنفر انتخاب سوای ده
او رسته پختن دا دا چی اتکل مصده پا چمپیونز ترافی که دا افغانستان سفر تر کومی زای پوری وینه
زه فکر کوم چې افغانستان سره به د چمپیونز ترافی کې مخته تللی شي سویلي افریقا سره موږ مخکې لوبللۍ کړې ده ماته مور کړې ده صحیح دی یو څه لوبغاړي نه ول خو پاکستان کنډیشن سره په کتلو سره او د موږ د سپین اټاک ته په ځانګړي توګه باندې کتلو سره زه فکر کوم چې سویلي افریقا او د انګلینډ غوندې لوبډلو څمګه تیریدلی شو انشاءالله دا آسټرالیا سره هم موږ کولی شو چې مثلا فر وکړو او شاید ځینې وګټلی شو ځکه چې د آسټرالیا مایندسټ دا رایي چې کله څوک چا څه لوبه ځینې ګټلي دوی بېرته په اټیکنګ کرکټ کې اټیکنګ کرکټ کې کله کله بیا د سی سي فایر بیک کېږي او د تا هغه ډېر پیاوړي لوبغالي ته ضرورت پزیږي تا ته یو موقع پر راسر کوي او بیا پاکستان کنډیشنز په ټوله کې د آسیا کنډیشنز د سی بي سي د افغانستان غوندې لوبډله هغه هلته خوشحاله او افغانستان هغه ډېر زیات کرکټ کړی دی د افغانستان لوبغاړو په کنډیشنز کې ډېر کرکټ کړی دی لکه ټریننګ کمپونو ته یې هلته تللي دي او هغه کنډیشنز سره مثلا ډېر بلدتیا لري نو زما هیله خو خپله شخصي دا ده چې افغانستان انشاءالله په دې موبایلو پورې لاره پیدا کولی شي هغې نه مخکې هم تللی شي انشاءالله الله دې وکړي چې دغه اتلولي وګټي خو ډېر امکان شته چې په دې موبایلو پورې انشاءالله وتلی شي
احتیاط وجونکی او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو
ډاکټران څه وایي
سړی مواد استفاده کوي یعنی نشه کیږي ارتباط د محیط نه قطع کیږي
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ
د لوبولو میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره و پای ته ورسیده په لوی الله مسپارو
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
دنیا گیجی دی آسمان پا کنارو کی داد من دی پارا سونلو پی غور دا اغی ناجی دور پان پا منارو کی آموالا دیو نت پا براس کور دا منوی دیو دی غفلت پا بسترو کی دیوت سگی کگی دی من قلور دا بجوری گی خجالت دی پکوشان دا سنگی سیرت خپل دل سکون نه هو کار سوج بل سړی کو دا احتیاجت او پیسو بسامان وای په بازار شو باس خپل کو دي رحمت دشت جائیداد بولی شنادار نظر او کی کاروبار دار جان ارشاد پروردگار دفلداری کی خدای دې هیڅ کله ذلیل نه کی اسلام اما والا دی دی خاور نو کری تی خدا دی نکی دی خیستا پکتو خانون کدان یاری تی
دی آزادی ملما
سلامونه وخت په خیر د ازادۍ ملمه خبرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبري لوه خو دې له خبرالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه یې نه ده پرې خو راغلی ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې اورته وی چې څنګه په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته د میدان اورته ورکړی دی
سلامونه او سجانې تاسو ته او ټولو کتر ملیدونکو ته هله د ټول ورو جوړو سه ډیر زیاته مننه کوم ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینا ولا او ډیر علاقه مې درلوده چې زه یو خبري علي با پریزنټر او سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ول ازما سره مینا ډیر زیاته ولا نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې سولم ما د ریس خو روس سره امنیتي ستونزې ما ته پیدا سولې لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سوم رسنۍ فعالیتونه مې پیل کړل غوښ نو روس بیا زراله مکندار ته کندار ته سوخ ایس وخت پاتې سولم امنیتي ستونزې مو له رسنۍ فعالیتونه مې هم سره لودلې سه فعالیتونه مې واټل وزن کې ورسره ولغین ورسره به رااله مقابل دا او کابل کې مې په نړیوال رسنیز کې رسنیز کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې 2008 کال پورې ولا ما غین ورسره کله چې بیا نوې
حکومت اوس ګلالی جان پرم دی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلابل تلویزیون کې کار کړی پرغی به مزل باندې به هم خبرې وکړو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امي سلاچوم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیده یو ډېر ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې مادریز له دغه خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې زدي طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په ورستوي وختونه کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کړي یا اسما څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا څه ورکی د دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راووسم او پاریس په لور راس
بله دغه پاریس چې تاسو راغله د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغلې
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفته ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي پس له دوه هفته څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله غوښنه وروسته بیا رااله پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوارسنی ول که څه ما د ماجرات په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته ماجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي زه چې رااله ما تقریبا دوه میاشتې یو میاشت وبښم سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخ ته وړل کزما سره دونه سمارټ ټول دولتي کارونه لاغې نو روس ته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ د هغې چې له ستونزو راته وایي چې هلته هم ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي یا ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي دي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي؟
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ ترا کړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما ما په هماغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی، له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ذرایع راکړې وو عملته وله مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتې لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لار تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم، نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاست فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولکه کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا ستونزه ما لپاره ډېر زیات سخته وله. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ول هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بچې سه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه سول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او حتی خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایستاخ خپل ځان ما نه سوی پیدا کولی. ژړل مې حالات مې ښه نه ول ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړې و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدی ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وي، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغوی لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلو، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چا ته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چک کړي. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده سولم. کله چې ویده سوم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته سوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره سولو. زه یو رقم ګنګس ولم، چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته سم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسا کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستون سره مخامخ شوي یاستئ، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي، او بلاخره همدغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسا کې په تلویزیون کې کار کوئ؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشې ورته وایي. په ټوله فرانسه کې د هغوی سره مې کار شروع کړی، تقریبا یو اواته میاشتې له هغوی سره ما کار کوی، او د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا سولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی برخه را تقوی کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې وه چې موږ کولی سو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محرومې دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیات خوشحاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیلو چې دغه راپور ما ته ولېږلې چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته ویل که ګلالې ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ول، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې سي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې له دوی سره مې کار شروع کړ، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې، او بشنوګو خپرونې، او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي، یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ، او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولایت اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی لکه ما غوندې مسافر په نورو هیوادونو کې، بل خصوص موږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خبرونه کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا رقم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی دا لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا داسې تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جورونه له وزه څخه هم خبر پر سټاوی په اروپا کې ژوند کې دغه ژوند په څه ډول دی، دغه د جالب خاطرات څخه هم خبر سي او د څنګ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي د بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت دغه لپاره ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبرالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو مېرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مکو چې بل اخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخره خپل مقصد لکه به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې د کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستانو سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیشتر رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. قسم په کار کول کې یا په حلالو پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زغه وخت به ډېر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدی. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا حالات چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، ولې موږ خپله دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپله ډاډګیرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې یم، دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، مغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ولیدل شي کله ما غزې ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی بل ډول ما ته کتل چې اته د تلویزیون کې کار کوي او د زده یو مغازه کې کار کوي دی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلخ بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخته ده یو نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان ریپورټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره امغاج ول یا زما سره په همدې راز کې پټول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې سالور نن نه راغلی ولی مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره فرزنۍ سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور ته رالی، ما ته شته د سره کار شروع کړی ده. دماغه مدیر نوم یې راته واخیسته. ما هیڅ هم ورته ونه ویل، یو رقم رنګ د سزیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته ویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې سالور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. او ډېره کوچنۍ وم هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګواه څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله د میاده کړل، لکه د خوانځي له دوران دی راته وی ګلاله جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته مینه لم د خبره لې سره پیل شوې و، علاقه درته درلودل کنه؟
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم دری کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم و یا خبم ګول زما به خوشاله چې زولارسم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته یو رقم د شي ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او تکرار په دغه وخت بیا به دا سره چې برته دفتر دغه مکتب ته تلم هغه ډیره تشویق ولا ما غوي ډیره خوشاله ول. اته دغه مخپل هيله دغه پوسټر وکړل درته چې هغه به موشتل چې رسنې کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت کړو وکړي، هغه نو روس کوژدای کې واده وکړي. دغه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله، ما چا به راته توفیر اوړه په چا په پریش کې نه ولامه. هغه نورم د دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سنیزو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې، وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستونزې سره مخامخ شي، کورنۍ ستونزې سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستونزې وګورو، دغه داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور دا مسله نه غواړم باندې کوم کنه؟ تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې مارکړه
باور وکړئ. اوسې جانې، لکه څنګه چې مخکې یادونې وکړه، د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په هغه شو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ما ته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سم. ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلین چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما، د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه وشه دینه خبري نه یم. دغه عکسلامتون دغه فعالیتونه چې و مال دل یا دغه چلن سه و مال دې زو رقم نه هله به کم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را ترګند دل یا په درېدو رېډول لاره د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی. خب خپل هیله به ملاسه نه ورکوله ملاتمن یو ستونزه وجود لري زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشته مې خپل هیله ملاسه نه ورکوله
هم څه وه څه ولې ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دې خپل هیله دې بیا ملاسه نه ورکوله هغه څه چې ته وه څه ولې څه وو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي به ما ته کول چې ته یوه قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمي کښې هم ترلاس نیولې وم په یخ کښې به هم ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتره تر رایډو پورې بیې هلته تر هغه ځای پورې بیې وړلم هلته زما د رایې سره زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ما ته را وړې ده همهلته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ور نه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم او هغې تشویق کړې اوس مې تشویق کوي او ته راته قوي شم
همدغه د کورنۍ موافقه دې کراته وي چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وي چې بالاخره دا موافقه یې وکوله دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کښې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې یوسه زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاذه سم یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه وه زما څخه یا استاذه سم یا باید ډاکټره سم خو کله چې به هغوی ته ما ویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاذه سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کښې څوک سم پلار به دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هېڅکله وایي نه ته نسې کېدلی او دا ټولنه د دې نه ده چې ته ټولنې ته په همدغه شکل باندې را ووسې مشر ورور ته به مې همدا خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورور به مې چوکۍ کښې را ته ناست و ما به ورسره خبرې کولې مرکې به مې ورسره کولې او مور سره مې په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سوه د همغه مشر ورور او مور مینه مې وه چې زه یې تشویق کړلم او زما پلار یې هم په دې باندې راضي کوي چې زه د دې وړتیا لرم او زه یې کولی سم اخر پلار مې په دې باندې پوه سو چې زه نه استاذي کولی سم نه ډاکټري برخې ته را تللی سم همدغه مې همدغه مهارت په ځان کښې وینم او همدغه برخه کښې فعالیت لرم بیا پلار مې زما سره راضي سول او ویې ویل چې اوس را وته یې دوام ورکړه
بلې که شرایط درته برابر شي چې بالاخره دغه برنامې چې اوس ته په فرانسه کې په بیګم تلویزیون کې کوې او خوشحاله مې په دغه خپرونو کې چې بولس ته د خدمت کوي هغه خپرونه وړاندې کوي چې خلک یې تقاضا لري کم دغه زمینه تا ته برابر شي چې بیا یا یې زابل کې وکړي یا یې کابل کې وکړي دې ته تیار یې چې لاړ شي دغه خپرونې له هغه ځای څخه مخته بیسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کښې مصرف کړم دغلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کښې خپل خلکو ته یې ورکړم یا مثلا کوم ژوند چې زه دلته کوم زما خوشېږي چې خپل وطن خپل ولس تر څنګ یې وکوم ځم البته نه خو په هغه صورت کښې یا په هغه وخت کښې چې ما ته ټول انساني حقونه را کول سي یا زه خپل ځان په امنیت کښې وګورم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم د خلکو احترام وګورم زه سل فیصد خپل وطن ته ځم او په خپل وطن کښې لکه څنګه چې په شمشاد او لمر تلویزیون کښې ما دوی ته خپرونې درلودلې په همغه شکل به ورته چمتو اوسم
بلې په وروستیو کښې بیا هم دلته حالات ته په کتو هلته به حالاتو ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بالاخره همدغه فیصله چې تا کړې ده دغې لار ته بېدمه ورکوي
اوسۍ جانې ستونزې لا هم ختمې نه دي ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کښې که موږ ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادواري وکړله مور زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم زه سهار چې دفتر ته را ځم او بېرته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لاره مې تغیر کړې یا خپل ماسک مې اچولې یا خپل سټایل مې تغیر کړی دلته لا هم ستونزې شته ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر زر به ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ ښاغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې ونډه اخیستې وه دا ښکلې مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه هم مننه